په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د غویا ثور درېمه، د کوچني اختر درېمه او د اپریل درویشتمه. یو وار بیا مو کوچنی اختر نیکمرغه. دا خبرونه پیل شوه چې تر شنه آسمان لاندې اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. پایل خبرونه کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي چې په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونیسي. نصیر احمد فایق تیره شپه ازادي راډیو ته رالېږلي پیغام کې لیکلي، په دې غونډه کې دا ډول بحث د محترک کېدو وړ نه دی. ویل سوي د مې پر لومړۍ او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد څرګندونو زیاتې لانجې وپارولې. هغې ویلي و چې په دې غونډې کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب بحث کیږي. خو د ملګرو ملتونو یو ویاند وروسته وویل په دې غونډې کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شنبه پیلېږي او نونس ورځې به دوام کوي. په کرکټ بورډ کې د کورنی کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزی پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي پکې شتون لري. نور هغه د کورنۍ کرکټ پیاوړي لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون لري.
د دې ترڅنګ په پام کې د چی کندهار کې د ایمرجنګ سیالي هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه لري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه تر 23 کلونو کم دي او د لوبې به 14 ورځې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز د سودان د پلازمین خرطوم د امریکا د حکومت پرسونل تخلیه کړ. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون وکړه او زیاته کړه چې واشنگتن په خرطوم کې خپل فعالیت ځنډولی دی. د عبدالفتاح البرهان په مشرۍ د سودان د پاوز او د محمد همدان د قلو په مشرۍ د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ځواک ترمنځ جګړې د تیر اونۍ له شنبې ورځې روانې دي. ولسمشر بایدن په خپل اعلامیه کې ویلي دغه شخړې تر اوسه د سلګونو ملکیانو د مړینې سبب سوي دي. د هغه په وینا دا شخړې د منلو وړ نه دي او باید ودرول سي. له سودان څخه د بهرنیو وګړو د ایستلو پروسه د سره سمندرګي له لارې پیل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پر اوکراین د روسیې د 14 میاشتنی یرغل د ختمېدو لپاره پر روسیې د سختو بندیزونو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی زلنسکی په خپل ویډیوي وینا کې چې پرون وخت خبره شوی ویلي چې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو د بستو پر جزئیاتو کار روان دی. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې سخته جګړه روانه ده، کیف د نورو مهماتو غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ نن یکشن به ویلي چې تر ټولو سخته جګړه دا مهال د دونتسک سیمې پر بخمود او مارین کا شارونو روانه ده. په خارکیف کې محلي چارواکي بیا ویلي چې تیر شپه په دې شار کې روسیې د لږ تر لږه 5 میزایلو تر لګیدو وروسته یوه ملکی زیربنا په اور سوځېدلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په بخمود کې ځینې پرمختګونه کړي او هلته درې بلاکونه نیولې دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سخت جګړې په ډګر کې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولای. د هند پولیسو نن یکشن به ویلي چې یو بیلتون پال سکھ امریت پال سنگ د څه باندې یوې میاشتې تر لټون وروسته نیول سوی دی. د دې سکھ نیولو ته په پنجاب ایالت کې چې له پاکستان سره سرحد لري د یو خپلواک هیواد د ایجاد د مخنیوي په سترګه کتل کیږي. امریت پال سنگ د هند پنجاب ایالت کې چې سکان پکې اکثریت دي یو مبلغ و چې د سکانو لپاره د یو خپلواک هیواد د ایجاد لپاره بحثونه پارولي وو. د مسئلې د هغه تاوتریخوالي د بیا پرېدو بیره ولاړه کړې و چې په 1980 او د 1990 کلونو په پای کې د سکانو د شورش پر مهال د لسګونو زره کسانو د مړینې سبب شوی وو. امریت پال سنگ چې دیش کلن دی د وارث پنجاب دی یا د پنجاب د وارثانو په نوم د ډلې مشري کوي او په داسې حال کې ونیول سو چې د لسګونو پلویانو د پولیسو پر یو ماموریت یرغل وروړ او د امریت پال د یو همکار د خوشی کېدو غوښتنه کوله. پولیسو دغه سکه او د هغه ملاتړي د وژنې له قانون د سرغړونې او د نه هم ژغې په هڅه تورن کړی دی. Thank you.
کرشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د تشنه آسمان لاندې خپرونې ته مو هرکلی کوم. اختر مو مبارک شه، هیله ده چې د اختر شپې ورځې در باندې په خوشحالۍ تیرې شي. سږنی اختر په داسې حال کې افغانان لمانځي چې د تیرو کلونو په نسبت له پوځي نظره امنیت ښه دی، چاودنې او وسلوالې حملې نشته، خو میلیونونه افغانان اقتصادي امنیت نه لري. میلیونونه ښځې او نجونې د تعلیم او کار په برخو کې له نامعلوم او مایوسوونکي برخلیک سره مخامخ دي. شایي ډیرو د اختر شپې ورځې هم په تش نس تیرې کړي وي. په یو شمېر ولایتونو کې ښځو ته ویل شوي چې د اختر د لمانځلو لپاره له کورونو ونوځي. دا هغه موضوعات دي چې د جګړو او چاودنو د کمیدو له کبله د خلکو پر خوشحالۍ سیوری غوړولی دی. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې پر پرمختګونو د دې برخې له یو افغان متخصص سره هم ژغی شو. هم درس ترشناس ولاندی په دې خبرونه کې په دې هم خبري کول خپل درنو ملمنو سره چې افغانستان اوس په کوم خوا روان دی. زموږ د دې خبرونه ملمنه دي د حقوقي او اسلامي علوم متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونو لومړی سرپرست رئیس یونس مومند، همدارس د سافټویر متخصص آقا ملک سحر. لومړی ډاکټر صاحب سعیدی، تاسو ته هرکلی وایم. اختر مهم مبارک. ستاسو په نظر دا اختر څه فکر کوي چې نورو اخترونو د افغانانو لپاره څنګه یو اختر دی؟ کومه داسې نظامي پیشه، کومه بده پیشه چې چیرته چاودنه شوي وي، حمله شوي وي، داسې کوم خبر مو نه درلود تر اوسه پورې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، اختر مو مبارک، طاعات او عبادت مو قبول. مخکې ز په یو ولایت کې د یو ولسوالۍ کې د یو ورور سره غږېدلم، زما آشنا وو. ما هم دغه پوښتنه وکړه، د امنیتي لحاظ خوشبختانه مشکلات نشته، اما په واقعیت د امر کې د وویل چې دکاندارانو شکایت لرل چې هغه جنس چې راوړی و په باندې پاتې شو. خلکو سابق که چېرته دوه کیلو اخیستل، اوس یې نیم کیلو اخیستی دي. په بازار کې چې روان دی هغه جمع جوش چې په تیرو کلو کې و، اوس په بازار کې په شکه نشته او هیڅوک نشته دي. خلک په فقر او تندستۍ کې قرار لري، او په دې خاطر باندې سخت خپه او مایوسه. شکر.
مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب سعیدی، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د جمعې په ورځ په کندهار کې په یو جومات کې په خپله وینا کې په دې تاکید وکړو چې په افغانستان کې باید خامخا اسلامي نظام په کامل ډول جوړ شي، نافذ شي، او په دې برخه کې په پرمختګونو د خوشحالۍ څرګنده کړه. او پاینال کې ویل چې د کفارو هیڅ قانون ته به په افغانستان کې اجازه ورنه کړي. ستاسو په نظر داسې ممکنه ده چې هغه څه چې دوی د کفارو قانون وایي، طبعا منظور به دا وي چې هغه قوانین چې نورو هیوادونو یا غربي هیوادونو جوړ کړي دي، آیا بیغو کده شي یو مملکت وچلی شي؟ ما ته یو سوال دا پیدا شو، د ترافیکو قانون چا جوړ کړی دی؟ د مالی قوانین چا جوړ کړی دی؟ همدارس ګمرکی قوانین د کده شي؟ څوک وایي چې د مالی قوانین هم اسلامي شته، او زکات اخلي او شر اخلي، لیکن چې کله او شر اخلي بیا نو مالی سل لپاره اخلي. کنه په دې اړه تاسو نظر وورو، تاسو په نظر دا ممکن ده او کنه؟
مننه. تصادفاً ما 500 تیزس د کانتیننتل لا او د اسلامیک لا د مقارنه په ډول باندې لیکل او چاپ شوی دی، او نور تحقیقات هم په دې برخه کې دی. ته ازهر شریفو پورې لرم. دا اوږد بحث دی، یو عام خبرې دي، یو عمل کې یو سلسله اجرا دي. یو مسلمان د پاره څوک چې کلمه الله اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه په دې خوشاله دی چې د اسلامي قوانین په ټولنه کې تطبیق شي او کفري قوانین نه وسی. کچیرته منظور د دوی هغه د شلو کلو تجربه و چې دیموکراسي او ازادي په څو لوچو فلمو سریالو کې او د افغانستان نمائندگی کومه رقاسی کوله په نړیواله توګه پر سطح کې مطمئنن چې دا د یو مسلمان غوښتنه ده چې همداسي باید وشي چې اسلامي. اما په دې برخه کې افراط او تفرید کول او په شعارونو باندې خلک په اصطلاح تر یو حده پورې تیریستل، د اسلام شریعت په نامه مدون کتاب نشته. دا بعضی به وایي چې دا څه وویلې، دا مې دقیقه په دې وویلې چې د اسلام د اصولو نه برداشت چې قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د مبدئی او اولیه منابع او پتوګه بیا وایي چې درېم اجماع او تلورم قیاس دی. د په مورد کې کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند دی او کچته په کوم مسأله کې بحث یا سوال پیدا کړي مراجعه کړي او هغه به هغه چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر ویلي هغه به اجرات کړي او خبره مشکل نه و. اما بل هغه د احادیث او په تفاصیل باندې چې د اسلام شریعت تفصیل شوې ده، برداشت د مجتهدینو په لسهاو او کچیرته ونو هم په لسهاو او په لسهاو فرقه او فتاوا دي، اما کوم مدون کتاب نشته. کله مدون کتاب مثلا مثال د توهم چې او باقي په مصر کې د مدني قانون جوړ شو او یو سلسله علما او د افغانانو چالته او باقي ذکر کوله وتوان يدل د داوود خان په وخت کې دا مدني قانون چې د مختلفو فتاواونه جمع شو او د مختلفو مذاهبونه جمع شو، اصح مذاهب اصح فتاوا و راټول کې او په څلور جلدو کې مدون قانون د مدني شو. اوس چې مونږ په عامه توګه خلکو ته وایو چې زر اسلامي شریعت تطبیقوم کفري هغه نه تطبیقوم، دا د خبرې په توګه د هغه چا د پاره چې د عمق د قضایا نه خبر نه وي جاذب جالب خبر ده، د مسلمان ملت د پاره جالب خبر ده. اما د قانون مدونول د ځانته میکانیزم لري. کچیرته زه یو فتوا ورکوم او زما حیثیت زما هویت زما د مشروعیت مرجع معلوم نه وي او زما شخصي پتاوي او وایي چې په دغه ولایت کې داسې تطبیقوم، دا د دولتداري د اصولو نه لږ زره لري خبر ده. په دې خاطر باندې دلته ترجمان پکار دی چې یو څه چې یو خبره وکړه چې د دې خبرې ترجمه یعنی څه. اما غزي چې تاسو هم اشاره وکړه اصل د شریعت څه ده، هغه موارد کې چې د اسلام په صدر کې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو سلسله شیان وجود درلود او په هغه وخت کې تر استفاده شوی و، په هغه کې شاری د نن مقننه قامرجه د نن حق نه لري تغییر راولي، هغه واضح هغه کار هغه دین هغه د دې ملت غوښتنه ده. اما په هغه موارد کې چې نه درلودل، په هغه موارد کې د انالوجي او قیاس پر بنیاد باندې د اسلامي مراجع او لخوانه قانون تدوینول او دا هغه ضرورت دی چې د دین انکار نه دی پکار. په دې بانا باندې چې
لیکن ډاکټر صاحب سیدی وس فرزنده هوایی چلند دی، د هوایی چلند او د علما تاسو اسلامي علما یا دغه څه خبر دی غوی خو اته دومره هم ځینې به خبر دی چې د یو چا قصه به زړه توکم زکه چې اختر دی کم خبري او څه وژدیم سي پروا نه کوي. د طالبانو په تیر دوره کې وای پیلوټوم له هرات نه کابل ته دوی یو دوه لوی مشران انتقالول، وای ورته مل چې په تو شی بو کې بل اوریزو واوړو، وای دوی ول چې دا څنګه ناممکن ده، یعنی دوی ذهن دانه منله چالو ته کړي ترویزم پورته شي، دوی دا فکر و چې خدای پاک په خپل لاسونو باندې اوریز راوړي او په یو ځای باندې وروي. وای کله چې اوریز وخت کار کړ دی اوریز په منځ کې مالو تک تیر کړ، وای راتول چې دا خبره خو مونږ ته وکړه نور خلکو ته مکو چې خلکو عقاید کمزوري کړي.
انا لله وانا الیه راجعون. چې یو مصیبت سره مواجه شي نو وایي چې زه خاص د الله تعالی د پاره يم او الله تعالی راضي کوم راضي کیدونکم. په 1940 کال کې په یو نړیوال کانفرنس کې د اسلام او سیکولریزم په موضوع کې ما یو لیکنه درلوده چې د دنیا مختلف مذاهب او نهضت درلوده. زه نه تنها چې سیکولر نیم، د اسلام دین سیکولر دین نه دی، اما دا په دې معنا نه ده چې په هر شوبه په هر مسلک په هر اداره کې دی ملا حاکمی. ملا بودن افتخار ده، اما تنها ملا بودن ده هر کار ده اجرا ده پارا مناسبه خبر نه ده. هر کار چه متاسفانه من سبا ده طالبان و ده فهم پر بنیاد بانده دلتا. زه یو فنی مسلکی متخصص او مستنطق ته چه ده جنایی مسائلو ده ترور مسائلو ده امنیت ده مسائلو خبره که هغه په فنی او مسلکی انداز کې لټی بر علاوه د تعهد نه بر علاوه د پاکی نه دا کار تنا د ملا کار نه دی.
بله
دا ملا ته توهین نه دی. ته چې په جنایی مراجعو کې د ملایی پر بنیاد باندې دا چې څومره بشکې د پټاو کوي دي څونه بمونه دي کې دي په دې بنیاد باندې انتخاب او انتصاب وشي، دا د دولتداری نه د اسلام د دین نه لسره نه آگاه نه عمل ده او دا د اسلام په ده. ملا شاهی د اسلام دین په مفهوم د سیکولار او ادم او سیکولار خبره نه ده. مونږ چې دوه خبرې وکړو بیا دلیل راوړي چې دا تیر نظام ده سی او هغه بل نظام سی او د سیکولار ده سی او سکشویان ده سی. دا لسره د دې سره رابطه نه لري. تیر نظام خطایی درلودله، سیکولاریزم خطا او حرام کار ده. دا په دې د تمام خبرې صحیح، اما دولتداری په دغه رقم باندې چې زه د اسلام د دین نه بهر بل قانون نه پریدم د تعبیر څه دا باید معلوم شي. موږ هم نه پریدو چې مسلمانۍ نشي منلې. کچیرته په دې باندې څوک خلل ولري کلمه د سر وای نکاله او د سر وشي دې کې شک نه.
بله
اما متاسف ډیر
مننه ډاکټر صاحب،
بیا چې مشکل بل ځای کې متاسفانه فان د دین
ساده ډیر مننه ډاکټر صاحب. بیا هم درځو زموږ بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونو سرپرست رئیس یونس مومند هم وسره سره دی. مومند صاحب تاسو ته مرکلی وایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې له تاسو وړاندې کوم ستاسو درنو میلمه ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام دی وکړي چې شخص ترې پیل کړی وي او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي تاسو ته تاسو محترم فامیلو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او ټول افغانانو ته او ټول مسلمانانو ته تقدیم او مهرباني تاسو
سلامت اوسئ. ډیر مننه ستاسو دې هم مبارک وي. مومن صاحب اختر څنګه ده په خلکو باندې څنګه تیریږي په شتمنو نه؟ تاسو د اقتصاد سره تړاو لري، کارموله اقتصاد سره تړلې ده، د خلکو ژوند په اختر کې څنګه ده؟
تاسو به تر ما نوم ده چې در پروس ښکاله اختر فکر کوم چې په ښکاله اختر په لسته به تر مو مستفیدې خاطر معلومیږي چې د افغانستان د صادراتو کچل ولسته او ښکاله پروس ښکاله موږ تقریبا 1.4 میلیون ډالر صادرات لودل. ښکاله موږ صادرات 1.8 میلیون ډالر او ښکاله د عامو ولسته تجارانو د ټولو خدمات ډیر بهتر و. دا مخالګو لسنیوي کړی دی او حتی دا خلګو لسنیوي کوي چې څوک خبر کړي نه دی په ځان دوه سره کومکونه کړی دی چې دوی یقینا دا مملکت کار ته ضرورت لري او کار پدې معنی چې به خلګو ته څنګه د روزګار او کار زمينه برابر کړو. دا اوسم چې تاسو سره خبرې کوم ځکه کندهار ته راغلی یم. صباح خیر ان شاء الله. زوړ سفر د روزګان ولایت ته دی، د روزګان ولایت ته موږ سفر دی او هلته موږ غواړو چې د سوداګرۍ خونه افتتاح کړو. د سوداګرۍ خونه هم په دې معنی موږ افتتاح کوو چې هلته تاسو ته معلومه ده چې داغه صادراتو توکي لکه بادام او هر شی چې دی په دې باره کې موږ تصمیم دی چې څنګه وغواړو چې داغه بادام شو پروسس دی او منظم سي داغه شکرپاره پروسس دی. ان شاء الله چین هیواد ته بدا دی او هلته به د سوداګرۍ خونه فعال کیږي چې دا خپل مستقیم د علاقه در بین المؤمنین سره هدایت او دلته باید د سوداګرۍ خونه فعال سي او د خلکو سره مستقیما همکاري او کومک وسي. نو ان شاء الله لږ څه تاسو ته بهتر معلومات چې په وطن کې توختي یو نظام تغیر دی یا بل نظام راځي نو خامخا مشکلات ستور سره مو د دې څخه
مومن صاحب او بشه تاسو ول چې صادرات مو زیات شوي دي په دې صادراتو کې شاید ډېر لوی برخه دي سکرو وي چې دغه ډېره ګټه بیا حکومت ته رسی شي په عامو خلکو یې څومره تاثیر دی؟ طبعا چې هر شی چې صادری شي خلکو ته کار پکې پیدا کیږي څه ناڅه تاثیر لري، خو فکر نه کوي چې دومره ډېر تاثیر به هم نه لري؟
نه، تاسو ته بهتره معلومه چې د سکرو په وخت کې کار ورځ تقریبا موږ په عدد کې 1500 موټر یا 1600 موټر پیدا کیږي. دغه موټرونو ته مستقیما کار پیش کوي سعودي. د اوو سره ستوک موټر کې کار کې پیدا کیږي، په لار کې خلکو ته کار پیدا سعودي. دا بهتره معلومه ده چې حکومت هم څه ناڅه پیدا کیږي، مګر عام ولسته مفادات ډېرې په دې کې خلک کار کوي. په هر وزمش په هر بندر کې تقریبا په دوجې د درو درو څلورو زرو کس خلک په دې باندې مصرف کوي. څوک یې باروي، څوک یې کښته کوي، څوک دغه د موټر عوارض کیږي، دا اصلاح کیږي، ټکس مملکت ته راځي. په دې سره زموږ سړکان د سړکانو بیا یادا د شروع کیږي. پر سالنګ باندې تقریبا د تیر زموږ د محترم وزیر صاحب پیدامه سره مجلس دی چې موږ څنګه کولای شو چې سالنګ جوړ کړو او د سالنګ په اساسي ډول جوړ شي. په دې برخه کې موږ دا یو په اخته یې چکار پر کې ولې دا زه فکر کوم چې دا مملکت دومره استیب لري چې کار ته ډېر ضرورت دی. موږ په خپل زموږ
مناسب د سالنګ خبره مو جالبه وکړه. په څه شکل سره تاسو وړاندیز دی؟ نن سبا هغه پخوانی زمانه نه ده چې سالنګ کله جوړېدو په هغه وخت کې داسې وسایل وو. اوس داسې وسایل دي چې تونل سلامت داسې ډېر ژر ژر کیندي په نور دنیا کې، خصوصا ځینې هیوادونه لکه ناروی او سویس په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی. د اوسني تونل په باره کې وایي چې ډېر پاس جوړ شوی دی. بهتره دا وه چې دا له جبل سراج له دې ځای نه شروع شوی وای. خیر دی، لس کیلومتر دی وای، 15 کیلومتر دی وای، په دنیا کې ډېر ډېر اوږده تونلونه جوړ شوي دي. استاد سو وړاندیز ورته سو
زموږ وړاندیز دا دی موږ د وزارت څخه پیدا مې سره عمر د افغانستان ټول ساختماني شرکتونه دعوت کړي وو په ټاک تجارت کې. د وګړو سره خبرې کړې چې تاسو 15 شرکت او 16 شرکت سره یو ځای دي چې د پیلنی معزل لپاره هلکو دغه سالنګ چې اوس اسیب لري لاندې، یعنی خامه دی د دې لپاره چې دغه مشکل د بل جمعې لپاره حل شوی وي. د دې لپاره د مختلف نظریې راغلي. هلته د پوتاق سرت کې زموږ د همکارانو تر دغه یو کمیټه جوړه شوې ده چې هغه خپل انجینر دغه در نظر لاندې کمیټه د مختلف شرکتونو نظرونه مخکې دی او کوشش کوي چې دا پر یو منظم دی کنسرسیوم د لارې څخه دا جوړ شي، ټول سره یو ځای شي او منظم دا اول داسته لګد. د دوام دل په ترمیم کې مش خبر نه ده کړی، هغه به د وزارت فائدې مې کړې چې موږ دغه سالنګ چې اوس دی رجی سره خلک دا یو څه د غلارې اسه پزیر ده او هر فلچ کار پر سعودي په دې کې داس کار سعودي چې په اصطلاح وي کلوخ در دغه لټه لیسه ده او بیا ورسته پر کسي وي. موږ وایو چې باید اساسي کار اوسې زموږ د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوندي وړاندیز هم داري. موږ غواړو چې یو اساسي کار اوسې، کچېره اساسي کار وو چې بیا دا کار لږ داسې اوسې. نو د وزیر په دمه نظر هم دا و چې کتا سي واړی چې سالنګ جوړ کی، آیا په مقابل د یو مادان کې تاسو کولای شئ احتجاج وکړي، آیا په مقابل کې د ټول پلازا چې ورته وایي دغه په مقابل کې جوړولای شئ چې ټول د سړک هم ترمیم شي او شیم ترمیم شي. د دې نظریات ډېر صحیح او سالم او د خصوصي سکتور په ګټه و. نو څو د افغانستان خصوصي سکتور په دې کې مشورې کوي او ساختماني شرکتو ته بیا هم ستاسو د طریقې څخه مجاغ دي. هر ساختماني شرکت چې غواړي د تونل په سالنګ کې برخه واخلي کولای شي چې د افغانستان د اوتاق تجارت رئیس سیای سره په تماس کې شي چې موږ وکولای شو د دې درمند رابطه څنګه کوو هم د وزارت پیدا مې سره هم د دې سره. نو موږ په دې باره کې حاضر زه فکر کوم چې د کار پیدا کول او زموږ نظر دا دی جناب سروان صاحب محترم چې موږ په افغانستان کې د شته فرصتونو څخه کار واخلو. دا چې موږ کړي نو موږ په دې باندې ډېر د افغانستان خصوصي سکتور په دې باندې مایوس دی چې درته اوس پرې د افغانستان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړۍ هم خپلې خبرې لري، د افغانستان حکومت هم خپلې خبرې لري چې څه وخت به دا مثلا ګډ میز ته کښېني او څنګه به وکولای شي چې د افغانستان او د نړۍ درمامند رابطه ټینګه شي. ځکه چې په دې د رابطه نه ټینګولو کې د افغانستان د خصوصي سکتور او د افغانستان د خلکو ډېر تاوان دی. د افغانستان د پیسو په منجمد کولو کې د افغانستان
مومن صاحب تاسو د رسمیت بیا یو پوښتنه بلم له تاسو څخه کوم. بیا سهار صاحب ته ورځم چې د ټکنالوژي په اړه د دوی نظر واورو. تاسو د رسمیت پیژندلو خبره کوي، ځینې طالب چارواکي وایي چې مهمه نه ده کې دنیا پیژنې کې نه پیژنې، البته دا په ښکارا نه وایي بلکې په خصوصي مجالسو کې وایي چې هیڅ پرته مهم هم نه ده، حکومت یې په لاس کې دی. اما تاسو ویل چې دا ډېره مهمه ده، مهمه په څه ده؟ ستاسو د یو سوداګر پیس وایي چې که په رسمیت وپېژندل شي نو څه تغیر به ستاسو په کار کې راشي؟
تقریبا تاسو راته ما تقریبا درې میاشتې مخکې یو سفر درلود اروپا ته، د اروپا مختلفو هېوادو ته، د هغه د تجارتو سره مو کتل. موږ چې شاید یو قرارداد کړی وای د زغالو د پولنډ سره، تقریبا چې زموږ زغال شاید خرڅې وای در همسایه مملکتو یا در مملکتو تقریبا $200 ابزود خرڅې وای یا $100 ابزود خرڅې وای،
نیم په هر ټن کې
کټګوري درلودل. باید دا مزور کړی وای د مختلفو لارو څخه، ولې د بنکي تعاملاتو له وجې ورته څه چې موږ دا کړی وای. بل مثال، موږ تقریبا دوه د زغال د برق فابریکې موږ پیدا کړلې، هغه ډېر مهم فابریکې، تقریبا موږ دا غسر خبره ته ورسېدل، بیا هم د افغانستان د ریکګنایز یا رسمیت نه پیژندل، دا موږ ته مخته ولیدل. اگر چې دنیا وایي یا موږ چې څه ملاقاتونه کړي دي د خارجانو سره، د دورو سره، ډېره ته وایي چې تاسو په دې دغه کې نه یاست، ولې موږ مستقیما اسی پذیر یو او دنیا مستقیما د افغانستان په خصوصي سکتور باندې د دې مشکلات او دغه مشکلات د افغانستان خلک ګالي. تاسو وګورئ کچیر یو لک ډالر موږ په خاص سوله دا تقریبا په $100 یا په $200 پر یو لک ډالر موږ دا سوله راغلی په تلور در مستول دي خارج ته، په $2000 تقریبا هستول کې رینده مستقیم مستحلق د دې ضروري. بل د ټکنالوژي خبر تاسو وکړه چې ما او تاسو ټکنالوژي واقعیت پیچې د تونل په باره کې باید د اخري ټکنالوژي سفر وخت موږ په سعودي کې بعض افغانانو ته کمپنی لري کار کړی دی، هغه زموږ سره اړیکه ټینګه کړی ده. په جرمني کې یو کمپنی د ګیناوټ کمپنی چې هغه زموږ سره په ارتباط کې ولی چې موږ څنګه کولای شو په دې همکاری وکړو. بیا هم هغه بنکي سیستمونه چې دي او د دنیا سیستم تاسو ولوم چې ټول اوس برقي سیستم دي، او موږ باید خپل انتقالات خپل ټول شان باید د برقي سیستم دواجه وکړو. نو دغه مشکلات چې دنیا پر افغانستان پر خلکو باندې چې دا تاجرات دي، علم دې چې د دې تاجرات څخه مخنیوي کې، او موږ دغه مجلس چې نوې جوړیږي د افغانستان په باره کې چې نوې مجلس جوړیږي، دې ته موږ ان شاء الله ارزو لرو چې دغه مجلس هم د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت، د افغانستان د سکتور په ګټه باندې تمام شي او کولای شي چې نړۍ سره یو ځای خپل کار او تعامل د افغانستان پر دغه اصول او قوانین چې په افغانستان کې ستاسو د اسلامي امارت سره باندې شروع.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې ښاغلی مومند. اوس په ورشو ښاغلی آغا ملک سحر ته چې د سافټویر متخصص دی. سحر صاحب، نن سبا هر ځای چې څو د مصنوعي ذهانت چې څوک مصنوعي ځیرکتیا بولي یا آرټیفیشل انټیلیجنس په اړه خبرې اورو، دا که زموږ اوریدونکو ته په ساده ژبه ووایست چې دا څه شی دی، او داسې ویل کېږي چې نن سبا هم دغه آرټیفیشل انټیلیجنس ټوله دنیا او انسانان تسخیروي.
تروان صاحب، تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. لکه تاسو یادونه وکړه، مصنوعي ځیرکتیا یا مصنوعي ځیرکوالی یا په انګلیسي کې موږ ورته وایي آرټیفیشل انټیلیجنس، یا ډیر عام ډول چې خلک سره بلد دي، روباټونه یو ډول دي. دا اوس ډیر یعنی واخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ په دې وروستي یو کال کې، خو واخن ډیر جالب اړخونه یې نیو را پیدا شو. دا د سافټویر پر مرسته، د پروګرامرانو پر مرسته، یو سافټویر ته، یو روباټ ته، یو کمپیوټر ته دومره پوها ورکړل شوی ده چې هغه نن خپل تصمیم نیسي، خپل تحلیل کوي، خپل عواطف لري او خپل حس لري، نو هغه خپل کار نه کوي. لکه د مثال په ډول دغه وروستي روباټونه چې جوړ شو، هغه د ډېرې برخو کې د انسانانو پر ځای کار نه کوي. په کارخانو کې مثلا غذا درته پخوي، دغه نوي موټرونه کته سي ویني سي دي په امریکا کې، دا اوس بیل موټر چلون کې څه دی، ډرایور نه لري، څوک نه چلوي، دی خپل په کار کې ګرځي، واري خاطر ځي راځي او خلک رسوي. همداسې په کارخانو کې دي، همداسې مثلا پر ډاکټرانو پر ځای باندې واټسن روبوټ دی، آی بی ایم کمپنی ده، اوس د ډاکټرانو یو ډول ده تداوی کوي دي خلکو. دا د دې یو نمونه دي، خو اصلا مصنوعي ځیرکتیا چې اوس د سافټویرونو ډېر په بڼه راغلې ده، وروستي ورژنونه یې د چټ جی پی ټي 3، چټ جی پی ټي 4 ماډلونه دي. دوی دا ډول دسته هر ډول پوښتنه ورڅخه وکړي، دوی ځواب درکوي، تحلیل درته کوي او حل لارې درته کوي، یعنی مشوره در کوي، حل لارې در کوي، حتی هر ډول موضوع کوټوي دغه پړه لیکل درته کوي، مقاله تری غواړي، که ورته وایي کتاب راته ولیکه درته لیکي، که ورته وایي پرون ما پوښتنه ترې وکړه د ملالی میوند په اړه، میوندۍ په اړه زموږ تاسو د تاریخ یوه لویه مېرمنه وه کنه، د هغې عکس یې راته جوړ کړ. یعنې دا تر اوسه پورې امکان نه درلود چې موږ د ملالی په اړه باندې یو اته نقاشي وکړو کنه. نو دوی
د عکس یې په څه شکل جوړ کړو؟ یعنې تاسې د دې هغه خصوصیات ور معلوم وو، د دې په باره کې چې څه معلومات درلودل، هغو ته په کتو بیا یو شی خیالي جوړ کړی وي، همداسې ده؟
او داسې ته د سکرپټ ورکوې چې دغسې یو میرمن والا په تاریخ کې او زموږ په د میوند په جګړه کې والا او مثلا پښتنه وه، دغسې شهامت یې کړی و او دغسې و، د دې په اړه ته موږ ته دغه وخت لدې تصویر ته جوړ کړه. نو دا نظر هغه ټول انټرنیټ کې د ملالۍ په اړه باندې څو لیکنې معلومات یا د هغې د څه ډول کالي و لباس یې اغوستي او څه ډول څهره یې وله کنه، هغه ټول راټولوي، د هغه معلوماتو په اساس تا ته یو عکس جوړوي. یعنې دا یو عادي برخه ده. مثلا که تاسو د هوس هر څور کړه پښتنه ترې وکړئ، ماته یو د دې په اړه باندې یو مقاله ولیکه، یو ایمیل درته ولیکه کنه، مثلا هغه درته ډیر په څو ثانیو کې لیکي. دغه ماته سمخ کوم یادونه وکړه، زه خپل په 80% ایمیلو کې له مصنوعي ذکاوت څخه مرسته غواړم، عنوان ورکم، ورته دغه ایمیل ولیکه، نورې لیکي، او که کومه برخه هغه زه ایډیټ کوم، خو ډیر برخه کې حتی باور وسی سرمایي ښه لیکي. یعنی دا اوس خبره دا ده چې تر انساني دی تحلیل او دی هغه دی پروسیس اړخ ډیر کوي ده. او دا اوس حال ما کومار خان وخت 100 میلیون روباټونه په نړۍ کې په دندو بوختي، او ډیری برخو کې انسانان بیکاره کړي دي. دغه ورستي کمپنیو تاسو وخت لس زره کارمندان له دندو ایست کړل، لکه اپل کمپنی، لکه مایکروسافت کمپنی، لکه ګوګل کمپنی، لکه فیسبوک کمپنی، د دې پر ځای روباټونه راوستو کار ته کېنولو. نه ستړي کېږي، نه غیر حاضري لري، نه غلا کوي، نه رخصت واړي، نه بهاني کوي کنه، صرف ساده کار کوي. یوازې یو انټرنیټ ته اړتیا لري، او هغه باید ورکړل شي، یا سافټویر یا روباټ یا باټ ډولونه ډیر دی کمپنی ته کار کوي. نو پر وروستیو کې سیمه وکتل، حتی ډیری کمپنیو چې دی د مشتریانو د خدماتو برخه کې دی روباټونه کېول دي، تر انسانانو د دی چلند 50% ډیر بهتره ده، حتی د خلکو رضایت 50% زیات ده. یعنی کته ورسله یو شرکت ته، مثلا مخابرات شرکت ته، سیم کارت مشکل لري، که روبات مشکل درته حل کی، 50% تر انسان خطر تعال کوي، زری درته حل کوي، او یعنی کوم ایتا اریم بن
نظر پټکیم نه کوي، او که کوم یو وات کې غلاوی او فساد وي هغه هم نه وي پکې. ډیر مننه، سلامت اوسه، بیا هم درزو. خو په داسې حال کې چې دنیا دی خواته روانه ده، مش کومي خواته روانه روان یو، په دې به هم خبري وکړو. ډاکټر صاحب، بله، مهرباني سحر صاحب.
او دا اصلي خبره ده، دنیا کې واقعا دا یو غټ انقلاب ده، او متاسفانه افغانستان کې د اوس لوی تر ټولو بد ظلم سي روان ده. د سیدي خوندزیو پانتونونو نه واسي اولیت نه درکړل شوی، بلکې هغه معمولی حالت یې فلج کړل شو، سیستم ونړول شو. تاسو ولې د افغانستان پانتونونو سیستم مکمل هغه دن رنګ وبولا، نن په میلیونونو انجنې په کور کې نستلې، او د الیکانو د درس هغه د انګیزي کچه 40% هم نه ده. یعنی که په تیر نظام کې یو محصل په 100% انګیزي باندې پوهنتون ته تونن، 10% نه لري. ځکه وایي چې یو چا چې 2 کاله یو کال مدرسه ویلې، هغه راغوي ما په سر رئیس ناسته، نو زه چې ماسټر لرم، زه باید په دې تمه کېنم چې چیرته ډوډۍ ځان ته پیدا کړم. دا یعنی نه یوازې چې هغه سیستمونه د اوس فلج کړو او له پښو ولوېدو، دا یعنی زموږ راتلونکي ټیکنالوژي په وړاندې هم له پښو اچوي. ځکه په راتلونکي کلو کې بل یو 2-3 میلیون روباټونه په افغانستان کې ټول کارخانې واخلي. همدغه اوس دغه 15 میلیونه 3 میلیونه خلک په کارخانو او شرکتو په دې کې لګیا دي. تاسو وګورئ په اروپا کې ډېرې دوکانونه او سوپر مارکیټونه اوس یعنی اوتومات شوي دي. یعنی هیڅ کس نشته په کې سیالته ورسي او تاته وایي سودا درکې، ورسه درو اخله، ساله کارت نه پیسې ګرځي، نه غلاست او نه څوک لا کولای شي. دا یعنی دیو تجار لپاره د ډیر اسانه کار دي. خپل کارمندان نشته کې او پرځای یو روبات کینوي چې نه غلا کوي، نه غیر حاضر کوي، او نه هم کوم موضوع لري. خو د افغانستان غوندي خلکو لپاره دا یو بحران ده، ځکه د دې بدیل نه ده. اته موږ د مصنوعي ذکاوت په برخه کې څو تیوریان لرو، هغه دا دي چې د دې په راتلونکي کلو کې به په میلیونونو خلک بیکاره کی. حتی دا بحث چې تقریبا د افغانستان غوندي یوادونو خلک اکثریت دی له دندو ایسته کوي، پر ځای روباټونه کار کوي. نو دا خلک سي اقتصادي اهميت هم ترې واخلي، اجتماعي اهميت هم ترې واخلي، ټولنیز اهميت هم ترې واخلي کنه. نو دا یوازې یو فزیکی موجودیت بوله، نور به دې چا لپاره به درد نه خوري. مثلا کارخانه ته ورځل ته روبوټ کار کوي، که موټر یې چلول هغه موټر په خپل چلیږي، که فرض کوي یو اشپزخانه ته ورځي روبوټ اشپزي کوي کنه، که یو سیستم ته کینوس هغه خپل سیستم کوي. نو ځکه لدنه خو دولت او حکومت دغه هنرم وخت سلسله دی ځان اپډیټ کی، ځان نور تحصیل وکړي، هغه لاري مو ته بندي کړي. نو دا یعنی خواني پیړی نه دي چې هغه به مثلا کښت کرونده پرې خو مثلا شپنی به شروع کړه. دا د ټیکنالوژي دوره ده، موږ مجبور یو ځان اپډیټ
ډیره مننه سلامت اوسې. دا ډیره مهمه برخه ده، خو د خبرونې وخت دومره ډیر نه دی کنه، پرې به مو خبرې کړې وي چې مثلا لدی استه به فرزند مستوی ذهانت په امریکا کې وي او په افغانستان کې به یو چا معالجه کوي، ستا ډاکټر به بیکاره پاتې وي، د کور نقشه به درته لغه ځاینه جوړیږي، پیسې به هلته آنلاین ورکوي، لکه څنګه چې تر اوسه پورې په ډېرو هیوادونو کې ډېر کارونه دغسې دغه پرمختللو هیوادونو اخیستي دي. خو خیر، را به شو دې موضوع ته چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د اختر له لمانځه وروسته ویل چې د روزي په شان قصاص هم فرض دی او بې قید و شرطه باید دا حدود هم اجرا شي. ده د غله د لاس په پرې کولو ټینګار وکړ او ویل چې دا کارونه په انفرادي ډول نه کیږي. ډاکټر صاحب سعیدی، له دې خبرې نه منظور څه دی چې په انفرادي ډول نه کیږي؟ او بل پوښتنه دا ده چې څه فکر کوي چې دوی تر اوسه پورې ولې قصاص نه دی اجرا کړی؟ آیا فکر کوي چې شرایط مساعد نه لیدل که څنګه؟
حدودی مسائل د اسلام په شریعت کې د ټولو نه د مخه تربیتی جانب ډیر مهم دی. د حدودی مسائلو چې پنځه شپږ حالت دي، د تطبیق د پاره داسې مقررات او قواعد جوړ شوي دي چې د هغه په نتیجه کې اکثرا په همدا تربیتی او د انذار په سطح کې پاتې کیږي. زه به یو مثال تاسو ته ووایم، هغه دا چې دوه خبرې. اوله خبره دا ده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې په دې خاطر باندې چې قحطی راغلی و، د سرقې حد یو کال د پاره جاری نشو. په اسلام کې شارع تلوسه نه لري چې په هر قیمت دی حدودی جزاگان تطبیق شي. الحدود تسقط بالشبهات، حدود په شبهو واردو کېدو باندې ساقطيږي. تاسو ما ته منطقا دا خبره به څوک راته ثابته کی چې کچیرته یو چا په چا باندې اتهام وارد که چې دې زنا کړی ده او تنور شاهد رانول عقل بالغ غیر فاسق؟ قرآن کریم وای چې مباشرتن دی دا اتهام راولون که اتیا دوری وحشی تحقیق بکانه دی. اما هغوی چې متهمیگی پا دغ تخلف بانده، تنور شاهده باید حدیث حضرت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که راغلی دی چې تلور شاهد عاقل بالغ په داسې شکل باندې توصیف وکي لکه سلایدانی چې سلایدانی کړي. نو ته ما ته په دنیا کې داسې شنی انسان دا وخه چې د تلور عاقل او بالغ غیر دلته د کوڅې په اخر سر کې او څوک د چا سره لیدل ده او بس رجم ده. د رجم او یا د نورو حدودي مسائلو د تطبیق د پاره زمن هایز ده مولا، زمن هایز ده محقق ده دی قوانینو پر صراحت سر دلتا داس تخلفات وینم چه دا مخک ده دینا چه ده دین ده تطبیق خبری دی او سلسله تبلیغات او ده جوحال پلاس که ده اسلامی شریعت ده تطبیق مسئله مطرح کیگی. لازل سمرا جیک شو سلقه می اوه پا کم محاکمه اوه دلتا یو نفر په یوشتم قرن عدالت کې چې د اسلام د اصولو سره برابر هم سارنوال دی هم قاضی دی هم مجری دی، متاسفانه په اسلامي عدالت تطبیقول په دا رقم باندې نشکېد. دلته معزز مومن صاحب الله تعالی دی ورته اجر ورکی مطمئنه د خدمت ارزو لري. څو نقاط ته زه توجه اړول غواړم چې دلته د اجرایوي مرجع هدایت د قانون په توګه چې دا دولتداری کې مردود دی چې فلان کس داسې هدایت وکړ او وزیر صاحب دا وویل او فلان کس دا وویل، دې رقم باندې دولتداری نه کیږي. وزیر او رئیس او مجری د قانون د اجرایه قوې کارکوونکی خالق د قوانینو نه دی، خالق د قاعدو او نورمونو نه دی. هغه په ټولنه کې په بل سطح کې فیصله کیږي، دوی مجریان دي. د اروپا کې د صدر اعظم د وخت نه چې د یوې فابریکې د اوبو لاندې کېدو لیدو ته تللی و، رئیس د فابریکې ورته وویل چې مونږ ته ټکس معاف کړه چې زمونږ تاوان شوی دی. هغه ورته ویلې بندي کوي مې، وای ولې د تا ټکس د قانون پر بنیاد دی، زه قانون امپراتور نه یم، ته باید قانون ته مراجعه وکړي چې په قانون کې کومو مواردو کې تا ته ټکس اجرا کیږي. او ته دلته زما یو والی په مزار کې ناست دی، ګمرک ته وایي چې دیت نه به ټکس اخلي او د هغه نه به نه اخلي، او که چا ورته خبره وکړله بس هغه به تکول کیږي، رټول کیږي. او د هغه کې دلته د مدرن دولتداری دپاره د اسلام د اصولو سره سم تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته. او د والي صاحب په امر باندې اجراءات کیږي، د وزیر صاحب په امر باندې اجراءات کیږي. او زما په نیک ارادي دا د دولتداری سره سره اړین نه دي، سره ارتباط نه لري. موږ باید د یویشتمې پیړۍ دولتداری زده کړو. دلته ډېر داسې موارد دي چې د عصرونو د قرنونو بېده پاتې استو. دا په دې ډول باندې نه کیږي، دولتداری په دې ډول باندې نه کیږي. د یو چا ښه اراده زه مطمئن یم چې جناب مومن صاحب د خدمت لا تړلې ده او شپه ورځ کار کوي، په دې کې شک نشته. وزیر صاحب خدمت کوي، اما د قانون پر بنیاد باندې یو څوک د یو پروسیجر د یو جزا د یو کار مسول هغه وخت کې د لشي چې هغه قانون مخکې د اجرا نه هغه نافذي. دلته چا کوم قوانين نافذ کړی دي، چا ویلي دي چې تیر قوانين نافذ دي کنه دي، ویلي نه تمام قوانين نه نافذ دي. موږ هغه څه چې د اسلامي قوانين دي هغه ته دیکھو، دا اسلامي قوانين چا فیصله کړ په شکل دی ومدولو. دلته ډیر کارونه موږ مخته پراته دي. دلته د هپار قیمت د اعتراض خبره نه ده، دلته داسې شیان شته دي چې هغه باندې باید بحث وشي، قانوني لارې ورته پیدا شي، سیستم جوړ شي. وزیر سیستم نه دی چې وایي چې زه هغه چاته ډیپلوم ورکوم چې ډیر بمونه پټاو کړی دي. دا د پټاو خبره نه ده، مطمئنه هغه چا چې ډیر بمونه پټاو کړی دي هغه د قدر وړ شخصیت دی، هغه جهاد کړی دا وطن د ازادۍ لپاره کار کړی، هغه باید قدر وشي. اما ډیپلوم ورکول په بمونه پټاولو باندې
ډېره زیاته کوربدن. مومن صاحب، تاسې د رسمیت پیژندلو خبره وکړه، آیا کومه خوشبینی شته؟ تاسې چې په افغانستان کې اوسئ کومه خوشبینی وینئ چې د نړۍ به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ آیا طالبانو په هغو برخو کې کوم تغییر راوستی دی په خپلو پالیسیو کې چې نړیواله ټولنه یې د بدلون غوښتنه کوي؟
زه فکر کوم چې د رسمیت پیژندنو موضوع خلاص کړه به یو دروازه وي چې خلاص شي، او دغه دروازه د لارې یا به د یو ډیسک د ډیالوګ یا د خبرو یو میز جوړ شي، او به کولای شي چې ټول هغه چې نړۍ غواړي، هغه چې زموږ پیلن د افغانستان د اسلامي اوارت قوانین دي، هغه ته به زه فکر کوم چې
ولادت د خوستاسي وهيله ده، د خوستاسي وهيله ده. اما عملا تاسو څه تغییر وینئ چې نړۍ هم په خپل تګلارې کې بدلون راوړي؟
زه فکر کوم چې نړۍ خدای اوس خو دغه ملل متحد د نمبر 4 سو هغه شته چې خبرې کړې
وې، امینه محمد خبره کړې و چې هغه به رات
امینه محمد خبرې کړې و
بله
چې موږ خدای خبرې کولې دا چې ډیره کړې ده. خو د زه په رات نه خبر ولې د مخه چې دغه بیان ورکړي و دی ویل چې زبده شاید یو خوشبینی وجود ولري چې د افغانستان حکومت پر اساس ولیدل موږ د افغانستان د خصوصي سکتور اواز دغه دی موږ توشان درې اصل چې موږ لرو تقریبا په مملکت کې اوس امنیت تامین دی د کرپشن کچا کم شوی ده او د تریاکو د کشت کرکله مخنیول دی موږ غواړو چې د دې په بدل پسې وګورو په خوا د خارجانو د دې په بدل دونه مصارفات کول چې نه څوک کولای چې یو ولایت یو ولسوالۍ کې د تریاک بند کړي امنیت سم دی په خوا تقریبا د هرات چې بزمور یو موټر را باسو د پرخمه چې ورته دي تقریبا یو سلو تلويش ته یو سلو دېش ته خلکو اضافه پیسې ځنیا
لیکن مومن صاحب دا کارونه دي چې جوړ له طالبانو سره اړه لري بله مېرمن دغه دوه خبرې چې تاسو یاد کړئ یعنی د تریاکو هغه سیمو کې کرل کېدل چې د دوی په واک کې وي نو امنیت ټول خراب و چې دوی جنگ کوو د خو نړیوال بیا داسې فکر کوي
دوشان به دې ته په دې مملکت کې د ورځې 200 در 300 انسانان قتل کېدل تاسو ته به تر معلومات موږ دا یو موږ دلته هغه څوک چې فاروق پاکي ژوند کې دا غ ژوند جلادي موږ دلته ژوند کوو موږ ژوند جلادي موږ دلته د 300 کسو جنازه هر ورځ افغانستان ته وتلې موږ دا وایي چې په افغانستان کې اوس یو سرتاسری امنیت دی یو حکومت دی یو خبره ده مشکلات ورځ په ورځ د مابین د سرځي او یعنی هغه څه چې موږ غواړو موږ مثلا په فازه د کابل صدر کندهار پرې په موټر کې نه توې تللی هم د غلو خطرات و نور خطرات و او د سي خطرات و زو د دغه ځای رسم د افغانستان هر ګور ته تللی سم مثبت د کارو ته هم باید لږ توجه لږ باید
مومن صاحب د خپل خبرو په پیل کې مده خبره وکړه مال دا اختر د تیرو کلونو د اخترونو په حساب د امنیت له نظره ډیر شو نه کوم بم و چاودیدو نه جنگ وسو لیکن آیا د نړیوالو غوښتنه هم د مال لپاره دا سوال دی له تاسو څخه چې آیا نړیوال هم دغه غوښتنه غواړي او کنور به شول لري
نړیوال باید یو شی وکړي د افغانستان د خلکو غوښتنه ته باید وګورئ د افغانستان څخه دا اوس د خپل د افغانستان د ډیر غټ قشر چې د افغانستان خصوصي کول دي د دې په نمایندګۍ ستاسو سره خبرې کوم خبرې په دې در سره کوم ته در سره وګورئ چې امنیت ته د کرپشن کموالی راغلی دی تریاکو کرکله باندې د
50% ټولنه مشزه دي له هر ډول حق محروم دي هغه بیا څنګه
په ترانزیت کې پر مخزه ده چې ته وایم موږ خدای ته وایو چې د افغانستان اسلامي امارات افغانستان حکومت باید په هغه څه کې چې شاید دوی خپل په دې کې لیدلوري ولري زه فکر کوم چې د اسلام د اساساتو پر بنا به موږ هم شاید کار شروع وي او پر دې باندې وي چې باید ټول خلکو ته حقوق ورکول شي خدای هم دې هر وخت ویل دي چې موږ د اسلامي شریعت پر وړاندې کې ټول خلکو ته حقوق ورکو یا حقوق ورکو زه په خپل چون زه په اقتصاد کې تاسو خبر کوم د مخه ورور چې خبري وکړلې چې ولدا د وزیر خبره موږ چې هر خبر کو غوړی دا څلته نه دی هیڅ سوالی چاته نه ویل چې دا یو ټکس واخلي او یې مو واخلي او زه تاسو ته په صراحت وایم چې دا هیڅ څوک نشته به تولای چې دا هیڅ ولایت والی چاته ویل چې دا یو ټکس واخلي ټکس نه اخلي دا هیڅ په هیڅ ولایت کې څوک نشي اثبات ولای او نه چاته ویل
لیکن نه مومسه بده اشاره دی ته چې کوم هیواد چې قانون نه لري اوس په افغانستان کې قوانین لغوه دي
زتاست خبره کوم
بله
مالیات د ټولنې اساسي جز دی چې باید واخلو تاسو چلته په دغه دی کې تاسو ته تلویش پیسې د 15 پیسې د تاسو ته ماشو سره نه ګرځي اری تاسو چلته ژوند کوئ
موږ خو نه دی ویل چې مالیات نه اخلي منظور می دا و چې قوانین نه مشخص په دې واد کې اعتماد نشته
ما خبر اوسم د مالیات او قوانین نافذ دي اصلاحات د اسلامي د اسلام د شریعت پر وړاندې اصلاحات مثلا جریمه ده نه و جریمه معفسوله مثلا د جریمه په چشمه تاسو پر یو موټر باندې د یو موټر قیمت 15 لک پر دې باندې لاس تک یا 15 لک پر دې باندې جریمه راغلی آیا د کولای شو چې د خپل پیسې تایل کې دا پر معفسوله دا یو ډیر شکه دلته د کمیټې د تورپېسته کمیټه دا وایي دسته په دې ټولو کې د افغانستان د خلکو سره مشورې کیږي د قانوندانانو سره مشورې کیږي
دا خو به مثبت اړخي لیکن هغه منفي اړخ ته اشاره نه کوي چې کوم لاس او شای لاس ګډوډ دی کول اشترینګونه دا په دې برخه کې بیا څه نه وایست
ګوري یو خبر د افغانستان د خلکو زه تاسو چې کین لیس او شای لاس نه خبر په دې کې سخت بحث روان دی په دې کې کمیټه شروع ده شورای وزیران په دې باندې کار کوي ګوش پر دې باندې کار کوي کین لیس او شای لاس په دوبې کې نه چلیږي
تاسو په ار یو وخت یو ډول چلی شي دوه ډول نه
زه یو خبر تکوم زه دا اوس تاسو ته اعلان کوم زه دا غوښ د روزي در مخه په دوبې کې تلم کرون موټر زما د دوست هغه د پاکستان لاسو حل ته چلیدلی شوی، او هر مملکت ځانته قانون لري. د خلکو د خلکو مشکلات ته بګوري، د خلکو شته بګوري. ولې موږ د دې جوګایو چې په افغانستان کې د افغانستان قانون څه فکر کوم، تجارت به آزادي، تجارت به آزادي در هر وخت پوری ولې چلول یا دې شان د فار د دې د فار به ان شاء الله سیستم جوړیږي او په سیستم کې به کار پر کوي. کچیر په سیستم کې موږ کار پرو کوو، موږ نس کولای افغانستان په وچه کې یو راګیر هواد دی او کولای چې د ټول دنیا سره صحیح تجارت ولري. په تجارت آزاد دی په ټول مملکتو کې هم په دغه ادا دوبه کې ان شاء الله کار وخت روان صبر علي زيد شي د پک د ام چپلاس ام شیلاس موټران چلیږي. زه تاسو ته کوم د لندن چې راځي، د لندن چې راځي جرمني ته، آیا د پاکستان له د
موقت اجازه ورکي؟ هغه مثلا د سید محمد صاحب یو نیم موټر راځي، یو نیم موټر ته اجازه ست.
موقت اجازه ورکول څه ده؟ د افغانستان د خلکو سرمایه په بند ده، د افغانستان د خلک د څه په کې سرمایه ولر سي، د خلکو سرمایه په بند ده. په یو لري کلی کې یو
سفر دا یو مسله و، یو مسله ډیره مسله
او څنګه مرزي دی. آیا در دوت پر خریو سیالته زرته او دا یو کښنه موټر دی، یا په 500 ډالر یا په 900 ډالر یا په 1000 ډالر دی، یو ځای رسی یو دغه فشکره دی. په دې باره کې به دا افغانستان د خلکو سرمایه پربنده ده. زموږ خلک تقریبا دغه د زموږ کده تورخان لرياده کده بولده کې دا په ورچه کې پروي وتی د دې خلکو ټول تجارت هغه په جاپان کې دا په ارتمی چې نه مې چې دی تیری دا لاسونه تلکی او دا کار کوي.
بله بله، خوب پر حال بالاخره باید یو لاس شي نه تو لاس. خیر مننه، سلام.
یو لاس سین کله د دې لپاره به کمپاینانی دعوت شي، هغه موټران چې د پاکستان لاس یې هغه د افغانستان لاس کیږي. په دې کې ان شاء الله موږ تجویز ورته نیسو او ان شاء الله کوششونه پر روان دي. د خیر سره ان شاء الله دا ډیر یو جزوی کار ان شاء الله کوي.
ډیر مننه. مخې ته دې چې سحر صاحب ته لاړ شم، سعیدی صاحب هم غواړي ته ووایي. مهرباني سعیدی صاحب، اول تاسو.
زه په دې کې شک نه لرم چې جناب مومن صاحب او ډېر نور ډېره ښه اراده لري چې افغانستان ته خدمت وکړي، اما د خدمت لپاره یوازې اراده نه ده پکار. دا چې سابق 200 نفر د ورځې شهیدان کېدل، دا چا شهیدانول؟ دا سوال موږ دلته نشو حلولای. دا یو چا شهیدانول او یو چا به مې بشکایي کو د چا شهیدانېدل. او څنګه کیږي؟ الحمدلله څنګه کیږي. دا یو خبره. دومره خبره دا ده زمنګ تمرکز په سیستم باندې ده، په قانونیت باندې ده. دا چې ورته یو کمیټه کوم والی سره جوړ کړی ده، الله دې خیر ورکړي. اما د یو وطن په مجموع کې فیصله کول چې لا صلا صلا شي چې فلا صلا شي، دا باید مرکزی فیصله وشي. دا کوم غټه خبره نه ده، اما باید سیستمي کار وشي. زما هغه خبره چې والد جلال آباد پوری چې مونږ بداسي هغه خلکو ته سخت جزا ورکو، ته چې کارای چې ته جزا ورکې، قانون ورته یا جزا ورکي او یا نه ورکي. په دې خاطر باندې هغه د ګمرک مسله د عطا محمد نور خبره و چې په تیرو نظامو کې د چانه به مالیه خسته لو د چې زمونږ بس په عمومي لحاظ باندې په تمامو تخلفات د دولتداري د اصولونو خطا کار دی، او دا دولتداری اصول خطا کار اوس په د طالبانو په حاکمیت کې. سوال مرکزی دا دی چې د افغانستان د خلکو ارزښونه باید په نظر کې ونیول شي. کوم انسان، سلیم انسان، به دا خبره رد کړي چې د افغانستان باندې حکومت کیږي او د افغانستان د خلکو اراده دې په نظر کې ونیول شي، او هغه ته دې څو خارجي مراجع په موږ باندې یو خپل ارزښونه تحمل کړي؟ دې کې شک نشته دی. اما اسلامی امارت خلقو ته د مراجعه سیستماتیک تعهد نه لري، انتخابات نه لري، سیاسي عذاب نه مني، او په لاسو نور داسې موارد چې هغه څه چې وای د مقابل د هغه څه چې کوي تناقض وجود لري. د دې تناقض د منځه وړلو لپاره عملی کار پکار دی. داسې نه ده چې منګه اول یو زمنګ خپل خبره خوښه شو او دا غږ د هله لپاره مو په خپل خوښه او خپل روایت باندې کار وکړ او هر څه کول کوزار شو. کاش کې داسې کېدل زمنګ درد ددا نه دي چې منګ د عالم واسطه دو په اصطلاح چارواکو په څه خپاستو، یا منګ د نوې نړۍ چې زما د اسلامي نړۍ د ارزښونو سره په مخالفت کې قلالي دا هغه تحمل ورغواړو. دې کې شک او تردید نشته. هغه نظام چې د ټولنې د ارزښتونو سره موافق کارونه کې هغه تجلیل شوي حاکمیتونه پرشتي حاکمیتونه مونږ نه غواړو، اما سیستم جوړول په کار چې دغه سیستم سره متاسفانه اسلامي امارت تعاون نه لري، هغه تاکیدات چې کوي چې دا د اسلامي خلکو دا د افغانستان د خلکو خپل کار دی، خو دې خپل کار ته خود څوک تعاون نه لري، د خپل خلکو ته هم راضیه کول په کار دي. دا په یو کمیټه او په یو کمیسیون باندې او دا چې وزیر صاحب دا هدایت وکړو، وزیر صاحب هغه دا سیستمي کار نه دی، دا دولتداري نه بې خبري ده، دا د افغانستان واحد افغانستان دپاره مشکل نه شي حلولی. دلته پلسهاو نور موارد دي، د یو ملا په توګه، د یو حقوقدان په توګه، د یو قاضي په توګه، د یو وکیل مدافع په توګه، د پنځو ژبو د ترجمان په توګه، د محاکمو کې د هره ورځ درېدلو په توګه درته وایم چې دلته د نورو نه ګیله نه ده په کار، مونږ د اسلامي عمارت نه ګیله په کار ده چې که پردو راسره کول خو پردي وو، دی ولې کوي، دی ولې سیستم نه جوړوي؟ دا هغه شیان دي چې مونږ جوړول غواړو، تر اوسه پورې متاسفانه د دې علایم نه لیدل کېږي. تشکر،
مننه، سلامت اوسې کور ودان. سحر صاحب، یو وخت ټکنالوژي داسې وه چې ژر به خپرېدنه، مثلا په امریکا کې موبایل اختراع شو ترڅو چې افغانستان ته راتلو څو لسیزې پې واوښتي، لیکن وروسته چې موبایل جوړ شو، البته وروسته کلو کې هر شی همداسې چټک خپریږي، موبایل چې هر ورځ یو نوی ورژن یو نوی ماډل راوځي بیا سبا یې افغانستان ته مرارسیږي. دا د مخې تاسې د مصنوعي ذهانت خبره کوله، دا ټیکنالوژي څه فکر کوي چې څومره وخت به وغواړي چې زموږ غوندې هیوادونو ته هم راشي او زموږ خلک هم ورڅخه استفاده وکړي؟ البته اوس خو د انټرنیټ زمانه ده.
تروان سی دا بیخی آقا کم شیسی دا دی پارس که دی مصنوعی ذکاوت هر تکنولوژی هر ورژن اوز پا امریکا و پا هر یواد که استفاده کی، پا افغانستان و پر بل هر یواد کی استفاده کی، دا اوز دیره خلقه تا افغانستان حتا پاکستان حتا هر یواد لدی تکنولوژی نگت اخلی او رست تربلی آقا دی استفاده آلخم دیر کوی کی. نو دا فاصله نه پیزنی، لکه دغه دی انټرنیټ په برخه کې ساسي ویل، لکه دی ډیرک موبایل نه برخه کې ویل، مثلا آیفون کار ماډل لاو دی، سامسونګ په ماغه یو هفته وروسته په کابل کې پیدا کیږي، اسلام آباد کې پیدا کیږي، دهلی کې پیدا کیږي. نو دا خبره بیخي هغه دی فاصله خبره ختمه ده. خدا سي څومره الته په مارکیټ کې ځای پیدا کړی، هغه هم دومره اوږده فاصله نه ده. مثلا کته چې وګوري دا اوس په ډیری هیوادونو کې ته افغانستان شامل باندې په ډیر لوړ ټیکنالوژي نه دی، مثلا د ویب سایټونو سرورونو اپلیکیشنونو نه استفاده کوي. هر ماډل د اپلیکیشن راو دغه افغانانو استفاده ترې کوي، تاسو په اروپا کې استفاده ترې کوي، زیدلته استفاده ترې کوم. نو مقصد دی کې کوم دغه نسته، فاصله نسته. خو زه په دې باندې ویره لرم چې افغانستان ته د اوسم ټیکنالوژي لاړ خا د موږ ډیر وروسته پاتې یو. مثلا د انټرنیټ سپیډ تاسو وګورئ، د مثلا د ټلیفوني مکالماتو دغه وګورئ، کیفیت وګورئ، دا د خلکو د وروسته پاتې.
زما منظور دا و چې یعنی ګټه به د موږ خلک څه وخت ترې عملان کوي. مثلا یو وخت ویب سایټونه جوړېدل، زموږ افغانانو به اکثره په پاکستانیانو، ایرانیانو، په نورو جوړول، او ګټه به ډېره ګټه به هغوی ته ورکوله. هغوی به سپیس له یو بل امریکایي کمپنۍ نه اخیستې او په موږ به ګټه کوله، تر څو چې زموږ خلک ورو ورو ورسره بلد شول او پخپله مستقیما اصلي خواته یې مخه کړه او له هغوی نه سپیس واخیست، بیا یې نورو لپاره پخپله ویب سایټونه جوړول. دغسې اول په موږ باندې نور ګټه وکړي، او بیا تر څو چې موږ خبرې شو ډېر تاوان هم کړی وي. منظور مې دا و چې زموږ خلک به څه وخت ورنه په دې شکل سره ګټه اخلي.
متاسفانه غلطه یو لوی ستونزه سی وسه در رامنځته سوی، دغه د اصلي دغه منشد سی دغه کارونه موږ زر تر لاسه کو. هغه زموږ تحصیلي سیستم، د ښوونیز سیستم، اولته په یواد کې دغه فیصله د کلتور پیدا کول د سی ټیکنالوژي ته خلک اولیت ورکړي. مثلا تاسو وګورئ د افغانستان پانتونو کې ټیکنالوژي مطلق صفر حساب ده، خوانځوي کې د لاول ټولګي نه تر دولسم ټولګي د اختراع تعریف نسته. یعنی جالبه به دا تاسو د اختراع تعریف نسی پیدا کول د ټیکنالوژي په اړه. مثلا دغه ټیکنالوژي په تیرو دولسو کې د په اړه باندې درې صفې متن نسته. ته دا اوس د افغانستان د اوسنۍ کوم تحصیلي سیستم سي ده یا ښوونیز سیستم سي ده، دا واقعا د دغه 2022-23 کال لپاره اصلا جوړ نه ده. زه خپله د کور غړو ورور ته مې خوندو ته مې لسی بيخي تاسو د ښوونځي د مضامین سي وایس ورسوي وایس، اما په مهارتونو باندې باس وکړي، ښه اغز دکړي. ځکه چې دغه وسنې سیستم هیڅ زموږ افغانان نه زده کوونکي نه محصلین مارکیټ ته نه آماده کوي. تاسو ګوري افغانان کال شپږ ولکه فارغیږي له پوهنتون نسخه، خو 50,000 نفر په نړیوال مارکیټ کې دند نه پیدا کولای، په افغانستان کې نه پیدا کولای.
ډیره لوی خبره به و. خو په هر حال ډیره زیاته مننه سحر صاحب، له تاسو هم ډیره مننه، ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی، ښاغلی یونس مومن څخه هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې